امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته.
شمالي کوریا د جاپان په لورې یو پروجکټایل وار کړی دی. یو ډېر سخت سمندري طوفان د امریکا د تگزاس ایالت په لورې د حرکت په حال کې دی او په کابل کې د مرکزي برید ذمہواري چینل قبول کړې. پوره خبرونه: شمالی کوریا ته جاپان پر لورې یو پروجکټایل ورکړی، خو معلومه نه ده چې بالستیکي توغندی او کوبل څه و. د جنوبي کوریا د یون هاب خبري اژانس رپورټ له مخې ورکړی شوی پروجکټایل بالستیکي توغندی و، خو جاپان لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د تگزاس د ایالت گورنر خبرداری ورکړی چې د مکسیکو د خلیج د ساحل نه یو ناتاره سمندري طوفان د تگزاس ایالت په لورې د حرکت په حال کې دی او شاید چې یو غټ قدرتي آفت رامنځته کړي. خلک باید متوجه، دا سمندري طوفان چې قوت یې 3 درجې اټکل شوی په راتلونکو 2 ساعتونو کې به د تگزاس د ایالت د مرکز هیوسټن په شمول ساحلي ښارونه وځپي. سخت باران او فی ساعت د 200 کیلومترو په رفتار تنجا کړو سره ملګری دی او دا ویره موجود ده چې د هغه ایالت 600 کیلومتره پراخه ساحلي سیمې به پراخ خرابې کړي. د گورنر ګریګ ابټ په 150 ولسوالیو کې بیړنې حالت اعلان کړی دی. فکر کېږي چې د هاروی په سمندري طوفان چې د هاروی سمندري طوفان به د 40 میلیارد ډالر په ارزښت په 1000 کورونو تجارتي مرکزونو ته تاوان ورسوي او د انرژۍ بیه به لوړه شي. د مکسیکو له خلیج نه هر ورځ د امریکا د خامو تیلو 1/5 برخه تیل راویستل کېږي او د خامو تیلو سمې نمایي تصفیهخانې هم پکې پرتې دي. د تگزاس په مرکز هیوسټن کې تقریبا 200 کورونه د دغه ناتاره طوفان په لاره کې پراته دي. د جمعې پر ورځ په کابل کې د شیګانو پر امام زامن جماعت یا تکیه خانه باندې د ځانمرګ برید ذمہواري چینل قبوله کړې. په دغه حمله کې د 2 پولیسانو په شمول 14 کسان وژل شوي دي. مخکې چې په شیګانو باندې کومې حملې شوي وې، د اسلامي دولت د خراسان څانګې ذمہواري په غاړه اخیستلې وه. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د جمعې په شپه په شمالي ایالت رخاین کې د برما یا میانمار د پولیسو پر سرحدي پوستو باندې د روهینګا د قبیلې د جنګیالو له بریدونو وروسته په نښتو کې 1 او 1 کسان وژل شوي دي، چې د برما د پوست په وینا 950 وسلوال حمله کوونکي او باقي پاتې 12 پولیسانو. ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې خبرداری ورکړی چې د رخاین په ایالت کې د دوامداره پوځي عملیاتو له امله د ولسي خلکو ژوند تریخ شوی او د ژوند شرایط خراب شوي دي. ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو مؤسسو د برما پوز او پولیس پر خاین کې د خلکو په وژلو، د ښځو په بیابرو کولو او د کورونو په سوځولو تورن کړي دي، خو د چریکانو پرونی بریدونه هم وغندل. داراکان روهینګا د ازادۍ پوز په نوم یو ډلې چې مخکې ځان د حرکت الیقین په نوم یادو د پرنیو حملو ذمہواري قبوله کړې ده. رخاین چې د بنگلاديش له سرحد سره پروت دی، د اوسیدونکو اکثریت مسلمانان دي. د سومالیا او امریکا نظامی قماندانان وا چې د جمعې پر ورځ د الشباب د جنگیالو په ضد د ګډو عملیاتو په دوران کې لږ تر لږه د 8 ملکیانو د وژلو د رپورټونو په اړه تحقیقات کیږي. په افریقا کې د امریکایي قوو قماندانې په بیانیه کې ویلي چې د بریری په ښارګوټي کې د ملکیانو د وژلو د تورونو آگاه دي. د سومالیا پوځ مخکې ویلي چې د نړیوالو ائتلافي انډیوالانو په مرسته د الشباب 8 جنګیالي وژلي، خو حکومت د پوز بیان بیا بدل کا ویل چې ملکیانو ته ځاني تلفات اوختی دي. محلي چارواکو د وژل شو کسانو خپلوانو امریکا غږ ته ویل چې 8 کسان به وزد کلیوال وژل شوي دي. د الشباب یو وسلوال هم پکې نو. د امریکا د پوز وډل عسکر په سومالیا کې پراته دي او له حکومتي قواو سره د الشباب د اسلامي جنگیالو په خلاف په جنگ کې مرسته کوي. د یمن پر پایتخت سنا باندې د جمعې پر ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف په هوایي بمبارۍ کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د ژغورنې عملیه لګیا وه، مړي او زخمیان یې راایستل او شاید د تلفاتو شمیر لوړ شي. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر غږ کړی چې په یمن کې پر ملکي خلکو باندې د بې درېغه هوایي بمباریو په اړه د تحقیقاتو لپاره باید یو مستقل او باصلاحیته کمیسیون جوړ شي. په روان هفته کې د سنا پر هوټل باندې د سعودي عربستان د جیټ الوتکو په بمباریو کې دیش کسان وژل شوی وو. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاګ واشنگټن نه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ په دې نیم ساعته پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مرکه او رپورټونه لرو. خو لومړی به راسو دې مرکې ته. د جمعې په ورځ شاوخوا یوه نیمه بجه وسلوالو د کابل د خیرخانې د قلعه نجاران په سیمه کې د امام زمان په نوم د شیعهګانو پر یوه جومات ډله ییز برید وکړ. دا چې امنیتي ادارو مخکې د دې پیښې په اړه اطلاع درلوده او کنه، دا او نورې پوښتنې د کابل ګارنیزون سرپرست قومندان افضل امان امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې جواب کړي چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځوم.
جنرال صاحب، د نننۍ پیښې په اړه د کابل ګارنیزون مخکې در مخکې اطلاع لرله؟
لبد مرغه مونږ د دې پاکله امکان لري چې استخباراتي منابع د دې ترور یا د دې ترورستي فعالیتونو نه خبر شوی ولې ګارنیزون د دې پاکله کومه مخکنۍ معلومات نه درلود.
جنرال صاحب، عموما د دې پیښو په اړه مخکې تر مخکې امنیتي ادارو ته اطلاع یا معلومات راځي؟
فکر کوم چې مشخصه په دې منطقه کې ارګانونه به کومه خاص معلوماتونه ونه لري، مګر د ترورستانو د فعالیت په هکله زمونږ استخباراتي منابع کله کله دا نورو ارګانو ته داسې معلوماتونه رالیږي چې ترورستان په کابل کې فعالیت لري. تعدید دی د دې په هکله احتمالا دوی سره دا اسناد دی، ولې مشخصا د دې نقطې په د ترورستي د فعالیت په هکله کوم معلومات مونږ نه لرو، زه نه پوهېږم چې دا به څنګه وي.
د امنیتي ارګانونو ترمنځ د کابل د ګارنیزون د قومندانۍ په شمول څومره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو همغږي شته دی؟ تاسو وایئ چې کېدای شي نورې ادارې خبري
خپله د ګارنیزون قومندانۍ یو معاونیت د استخباراتي په نامه یو معاون لرو د دینسه چې د ریاست عمومي امنیت نه، او موږ په ورځو کې هره ورځ د استخباراتي معلوماتونه یو د بل سره شریکوو. د دې راپورونو په اساس موږ خپل اپراتوني وظایف کوم چیرته چې تعدیدي همالته را مخته بیایو.
جنرال صاحب، په وروستیو کې د څو مرګانیو پیښو مسؤلیت داعش په غاړه واخیست، د دومره امنیتي تدابیرو سره داعش څنګه په دې توانیږي چې داسې مرګانۍ حملې وکړي، داسې بریدونه وکړي، اول یې مخه نه نیول کیږي؟
مونږ د دې په هکله چې د دې پیښې مخه را ونیسو، دا خو د کشفي ارګانونو مسؤلیت او مکلفیت دی، ولې د ترورستونو د فعالیت په عمل کې مونږ خاص جزا تعامل لرو. لکه چې نن ورځ داسې موافقانه او عملیات وشو د سی آر یو لخوا چې داسې خاص یو کتله لرو چې په دې هکله دوی تعلیم او تربیه کې مسلکي خلک دي، او په دې مسلکي برخوردونه کې ډېر ښه ساوردونه هم لري. مخکې له دې نه چې دوی ونه وتل دا مسجد خاطر هلته دا ریمونتي بمونه هم ځان سره درلودله. کله چې دا سی آر او کته د تام هلته ونه وتله دا ریمونتي بمونه دا انفجار کارتونه په زمون په کې زخمیان شو. فکر کوم چې دا د داعشیانو نوې تکتیکونه دي چې جلاد دي انتحاري واسکتونه بمونه هم ځان سره لري، او دا بمونه په مخکې له دې نه چې انتحار وکړي پر جسمونه باندې دا استعمالوي.
جنرال صاحب، ساز د خبرو نه د سخکاري چې مخالفینو د بریدونو او حملو هغه بڼه او تکتیکونه بدل کړي دي، یو څه دې سره افغان امنیتي ادارې هم د مخنیوي تکتیکونو بدلول په نظر کې نیسي که څنګه؟
مرغه زمونږ هغه قوتونه چې د دې په هکله تعلیم او تربیه کېږي، د دوی مهارتونه په رښتیا سره د قدر وړ دي، او نن دا ډېر مشکل یوه پیښه وه. انتحارګیان دا د ترورستان په دې مسجد کې هغه خلک په ګروکان نیولي وو، مګر دا زمونږ جزا تامونه په ډېر مهارت سره یعنی دا خلک هم نجات ورکړه، او څو نفر په کې متاسفانه شهیدان شو. که دا تکتیکونه او دا خاص تعلیم او تربیه د مهارت سره ونه وای، امکان لري چې دا ګروګانګیري او دا تلفات په دې حده چې موږ مخکې په دې رادیوګانو کې اعلان وکړه شاید ډېر شوی وای.
مننه جنرال صاحب، راتلونکي کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره څه خاص تدابیر په نظر کې لري؟
نو خو په دې کله چې دا څه پیښه متاسفانه دا غمیر پیښه را مخته دی، یعنی عملی شي، موږ خپل هغه ټول فعالیتونه ارزیابي کوو. د دشمن نوې تکتیکي پاکله نو هم د ارزیابي لرو، او په همدې اساس خپله تعلیم و تربیه هغه جزو تامونه که مکلفه شي او مسؤلیت د دې پیښې لري، داسې اجراءات هم پکې لرو. خو اصلا دا تروریستي فعالیت متاسفانه ډېر پیچلی یو فعالیت دی، ولی بیا هم زمونږ استخباراتي هغه شعبې هغه مسؤولین تروس د ډېری کسانو نیولې دي چې د تروریستي په فعالیتو کې دوی وغوښتل چې په کابل کې داسې تروریستي فعالیت را عملي کړي. ډېری کسانو شته دي په مابسو کې په پلچرخي کې، یعنی تر هغه وخت را نه دي رسېدلي چې دوی د ارګانونو نیول شوي دي او اوس په مابس کې ژوند تېروي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د روسیې او امریکا مامورینو د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خپلو مربوطه پالیسیو پر سر یو په بل انتقادونه وکړل او یو بل ته یې د ملامتۍ ګوته ونیوله. د امریکا ژ خبريال مايكل برون په دې باره کې دا رپورت را لېږلې دي.
د امریکا لوړ رتبه قومندان د روسي د بهرنۍ او چارو د وزیر څرګندونې رد کړې چې وایي د جمهور رئیس ترامپ د افغانستان د نوې ستراتیژي اصلي ټینګار د قوی په طریقو دی. په افغانستان کې د امریکا لوړ رتبه قومندان جنرال جان نیکلسن انوای
وی آر ناو فوکسد آن ا پیسفل سیټلمنت ان افغانستان. And part of that has to come by the enemy realizing they cannot win. They cannot win militarily with this commitment by the United States and our allies. So this, I would hope, would give the encouragement to the Afghan people that this new policy is different. It's conditions-based, not time-based. And our end state is a peaceful reconciliation. That means there will be no terrorist attacks emanating from this region.
منګوس په افغانستان کې په سولایز حل باندې ټینګار کوي او یو برخه ده چې د امریکا او د متحدینو په دې ژمنه سره دښمن دی په دې پوشي چې دوی ګټل نشي، دوی په نظامی لحاظ جنگ نشي ګټل. ځکه نو زه هیله لرم چې دا به افغانان تشویق کړي چې دغه نوې پالیسي فرق لري چې په شرایطو او وخت مقایده نه ده، او زموږ هدف سولایزه پخلایي نه ده چې معنی دا ده له دغه سیمې نه به د افغانانو یا د امریکا او د دې د متحدینو په خلاف تروریستي حملې نه کیږي. ترامپ په دې هفته کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې به 4000 نوي عسکر ځای په ځای شي، چې دا د ترامپ له پخوانۍ وعدې نه پر شا تګ دی چې ویلي وو د امریکا تر ټولو نوګو جنگ باید پای ته ورسیږي، که څه هم چې د پلان نور خصوصیت څرګند شوی نه دی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
د پکتیا حکومتي چارواکي وایي چې تیر شپه افغان امنیتي ځواکونو د جانخیلو ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولې او په تیرو څو ورځو کې هغوی ته درانه ځاني تلفات اوښتي دي. د بلې خوا طالبانو ادعا کړې چې د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ مرکز نیولې دي. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمی له خوست ولایت څخه دا رپورت را لېږلې دي.
وسلوالو طالبانو د جانخیلو د ولسوالۍ پر مرکز د 13 جولای میاشتې په 14 نیټه بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره سختې جګړې وکړې. د یوې میاشتې په دغه اوږده جګړه کې طالبان 2000 د یادې ولسوالۍ د مرکز په نیولو بریالي شول، خو نن حکومتي چارواکو خبر ورکړ چې تېره شپه د ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو څخه نیولی دی. په پکتیا کې د پولیسو د 303 سپین غرزون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد امریکا غږ ته وویل چې د تېرو دوه ورځو پرله پسې هوایي بریدونه او ځمکنیو نظامي عملیاتو په ترڅ کې سلګونه طالب جنګیالي وژل شوي هم دي.
اوس مثلا تېره شپه د افغان امنیتي او دفاعي قوتو په شي همغږۍ سره هغه سهار ټول تصرف شوله، طالبانو راکزمشني وکړله. مخالفین په مجموع کې که پاکستاني وه که داخلي مخالفین وه، هر څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي قوتو په من مقابل کې جنګېدله، اضافه تر 300 نفر دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اضافه تر 300 او ډیر سلا تخریب شوی، ډیر وسایط تخریب شوی دي.
د تیر یو کال رئیس د دریم زلوچر جنې خېلو د ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاس تلویدلی وو. دوه ځلې په دې وروستۍ یوه میاشت کې او یو ځل تیر 2018 میلادي کال طالبانو په ولکا کې اخیستی وو. خو د 303 سپین غرزون قومندان پاسوال اسدالله شیرزاد وایي چې د ولسوالۍ د ساتلو لپاره یې پر ځانګړو نظامي پلانونو کار کړی چې په تطبیق سره به یې طالبان بیا ونه شي کولی د یادې ولسوالۍ کنټرول په خپل لاس کې واخلي.
فکر کوم چې دا پلان د اخري موقع چې نور به لاس په لاس نشي، حکومت ځانګړي پلانونه ورته لري، هم د تجمعات په هکله، هم د کوڅو د طبې په هکله. انشاءالله بیا به داسې وه نورو چې ولسوالۍ کې بیا طالبان یا مخالفین یا پاکستانیان راغلي ځای پر رسېږي.
طالبانو د جانخیل ولسوالۍ د له لاسه وتلو په هکله د حکومت د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې ده چې د پکتیکا د ګمل ولسوالۍ یې تېره شپه له سختې جګړې وروسته له حکومت نه نیولې ده. طالبانو ویلي چې افغان ځواکونه د دغې ولسوالۍ له مرکزه د شپې په تیاره کې وتلي. دوی همدارنګه ادعا کړې چې د تېرې شپې په جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله هم اړولې. طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته پیوستولې بیان کې ویلي چې اوس دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالب وسلوالو په لاس کې ده. د زیاته کړې چې یو شمېر طالبان هم په یاده جګړه کې وژل شوي دي. خو د پکتیکا د ولایتي شورا رئیس بختیار ګلزاد رانا ولایتي حکومتي چارواکي وایي چې د ولسوالۍ له مرکز څخه امنیتي ځواکونه په خپله شاته تللي دي. بختیار ګلزادران زیاته کړه له دې کبله چې د تېرو شاوخوا دریو اونیو جګړو په ترڅ کې د ولسوالۍ ودانۍ تخریب شوې، د ترمیم لپاره امنیتي سرتیری درې کیلومتره لرې د سرحدي پولیسو اډې ته په شا شوي دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
پرون د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې د ولسی جرګې د غړي ظاهر قدیر په زرګونو پلویانو غونډه کړې او پر اوسنی نظامي سختې نیوکې کړې دي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې غړی ظاهر قدیر چې په جلال آباد کې خپل شاوخوا 15,000 پلویانو ته غږېد پر حکومت سختې نیوکې وکړې، وویل د ولس غوښتنو ته پام نه دی کړی. هغه د ننګرهار په هسک کمینه کې د همدې میلادي میاشتې د 10 تاریخ په هوایي برید کې د ملکیانو پر وژنه د لوړپوړو حکومتي مقاماتو چوپتیا وغندله او ویویل ولس نور دغسې وژنو ته غلی نه شي پاتې کېدی. قدیر د افغانستان لپاره د امریکا د جمهور رئیس ټرمپ پر اعلان شوې ستراتیژي نیوکه وکړه او ویل د جګړې اوږدېدو ته پکې چا نیول شوي دي. هغه په ننګرهار کې د داعش خلاف په جنگیدونکو سیمه ییزو پاڅونوالو د امکاناتو بندېدل هم لویه ننګونه وګڼله او حکومتي ورسره د معیاري مور پر چلند تورن
کړ.
د ولسی جرګې د غغړی د ټولنیزو پانو پر سلګونه چلون کوم تور پورې کچې د پیسو په بدل د اوسنی نظام په ننګ لیکنې کوي. په دغه لویه غونډه کې ځینو ویناوالو د بلخ د والي لخوا د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړي آصف مومن شکنجه کول او د هغه پر غوږ د خولې لګولو مسله یاده کړه او ویل چې حکومت دې دغه سي قضیو عاملین محکمې ته راکاږي.
نظام
ظاهر قدیر دوو نه وړاندیم په جلال آباد کې د ختیز ولسی تړون په نوم ازن وکیلانو او قومي خلکو یو لوی غونډه را بللې و چې پاغه کې لوسنی حکومت سر خپل مخالفت اعلان کړو. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د کندز د ښار شاوخوا زراعتي ځمکې په رهایشي سیمو بدل سوي، که د زراعتي ځمکو په رهایشي سیمو بدلېدل همداسې دوام وکړي په څو راتلونکو کلونو کې به زراعت ته زیان واړوي. نور تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په کندز کې ورځ تر بلې زراعتي ځمکې په رهایشي ځایونو بدلیږي او دغه چارې د کندز زراعت ته زیان اړولی. د زراعت مسؤلین وایي چې د کندز د ښار شاوخوا سیمو کې زراعتي ځمکې ځکه په رهایشي ځمکو بدلې شوي چې په دې وروستیو کې خلکو د ناامنۍ له امله له کلو څخه ښار ته مخه کړه او د کورونو لپاره یې ځمکې واخیستې. عبدالبصیر فقیری د زراعت د ترویج مدیر دی. هغه وایي چې د زراعتي ځمکو په رهایشي ځمکو بدلون به د زراعت تولید راکم کړي او دولت د زراعتي ځمکو په رهایشي سیمو باندې د بدلون د مخنیوي په اړه کوم ځانګړی پلان نه لري. هغه زیاتوي چې که د اوسېدو لپاره خلکو ته لوړې ځمکې چې اوبه نه ورخېجول کېږي ورکړل شي، کېدای شي د زراعتي ځمکو د کمېدو مخه ونیول شي.
ورځ په ورځ زموږ په ولایت کې هغه حاصلخیزه ځمکې چې د زراعت لپاره ډېر مناسب دي زموږ د وطنانو له خوانه کلیو کورونو کې پورو ته بدلېږي. دا به په آینده کې حاصلخیزه کرنې ځمکې چې د زراعت په بخش کې د کرنو په بخش کې ډېر اهمیت لري هغه به ټول په کلیو او کورو ته تبدیل شي. دا یو لوی مشکل به زراعت او د حاصلاتو په بخش کې به په آینده کې پیدا کړي. فرضاً یو ځمکه چې د پلار نه خپل اولادو ته پاتې کېږي اکثرا دا چې تقسیم مترکه او د تقسیمیږي دا ډېر واړه ساحو ته محدود کېږي تقسیمیږي. هو هغه چاته چې د ځمکې رسیږي که یو جریب دوه جریب وي هغه مجبور ده چې د زراعت په برخه کې استفاده نه کوي یا خرڅوي. دغه سیستم چې په دغه ګران هېواد کې موجود ده دغه سبب سوی ده چې د ځمکې کلیو او رهایشي کورو باندې تبدیلېږي. تر اوسه داسې کوم پلان په دې بخش کې جوړ سوی نه ده چې دولت فرضاً هغه خلکو چې غواړي کلیو کورونه جوړ کړي داسې ځایو کې چې هلته جګې ځمکې دي او هغه نه د زراعت په بخش کې استفاده نه کېږي هغه نه کار واخلي.
عبدالبصیر فقیری وایي چې دوی کوم ځانګړی احصایه نه لري خو په سلګونو جریبه زراعتي ځمکو کې خلکو کلی جوړ کړي دي.
کندوز نه تاسو خان آباد او تخار ته سفر وکړئ د دواړو خواو د عمومي سړک چې وګوري اکثرا زراعتي ځمکې په کلیو او کورو باندې تبدیل شوي دي. دا آینده کې ډېر زیان او خساره رسي. کرنیز چارو حاصلات ډېر کمیږي. دا د وطن د تولیداتو د زراعت او د کرنې په بخش د تولیداتو کې ډېر بد اثر لري چې باید د مخه ونیول شي. هغه خلک چې کورونه او کلي جوړوي باید هسې ځمکو کې چې غیر زراعتي للمۍ چې هلته اوبه نه لري باید هغه ځایو کې خپل کور او کلی جوړ. داسې کوم دقیق حساب وجود نه لري. شاید په سلهاو جریبه دا زراعتي ځمکې په داسې کورو او کلیو باندې تبدیل شوی اوسي.
د قندوز اوسېدونکي وایي چې په زرګونو هکتار ځمکه د نوو خرګوټو لپاره ځانګړې شوې وه او هغو خلکو پکې د کورونو لپاره له یوې نیولې تر لسو نمرو اخیستي چې د قندوز په ښار کې سرایونه لري او د ښار بډایه خلک شمیرل کېږي. د قندوز یو تن اوسېدونکی وایي چې که د دورې د سر خرګوټي کې هغه خلکو ته د کورونو ځمکې ورکړل شوي وای چې کورونه نه لري نو کېدای شي زراعتي ځمکو کې خلکو کورونه نه وای جوړ کړي. د دغه ښار نږدې سیمه زاخیل او خمدان چې په خوا یې پراخه زراعتي ځمکې درلودې اوس یې په زراعتي ځمکو کې څو لوی کلي جوړ شوي دي. د دغې سیمې یو تن اوسېدونکی جاوید هم د زراعتي ځمکو د کمېدو یادونه کوي.
زراعتي ایسو کې که چیرې کورونه جوړېږي د ځمکې تلفات دي، د کښتکار تلفات دي، باید اکثر کورونه دي چې ځمکې او جریبه یا تجربه یا لاس جریبه لري نو دوی پکې غواړي چې یو جریب یا یو نیم جریب د سیاوي لګانې جوړې کړي. نو دا چې دا اصلا زراعتي ځمکو ته یو تلفات ده نو خدا ده چې باید کمې سیمې خپل لګانو ته ونیسي. سیمې خلک باید دا احساس دا توجه باید ولري چې اصلا ډیرو کې په دې چې اقتصادي وجه د هغوی دپاره هم ښه ده، هیواد دپاره هم ښه ده، د غریبو نورو خلکو لپاره هم ښه ده.
د قندوز د ښار شاوخوا سیمو او د لویو لارو پر سر خلکو هغه ځمکې چې ښه حاصلات یې کول په لوړ قیمت پر خلکو وپلورلې او اوس پکې لوی لوی کلي ودان دي. د قندوز د خلکو یو شکایت دا هم دی چې له دولت څخه په نوو جوړو شوو خرګوټو کې د قندوز بډایه خلکو د کورونو ځایونه اخیستي او هغه خلک چې د کور ځای نه لري اوس هم د همغو بډایه خلکو په کورونو کې په کرایه اوسېږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدل مه هېروئ.
ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنیو شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغۍ باخته شي. په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي، ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلي ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدواره ښځو ته دې د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواري په خپله ډیره ګرانه وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدوارۍ ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخته شي چې خبره تر روغتونه رسیږي. یوه نوې څېړنه ښیي که چیرته د امیدوارۍ په وخت میرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبي افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې هکله داسې وایي:
د انفلونزا د واکسین مشوره یوازې هغو ماشومانو ته ورکول کیږي چې عمرونه یې د شپږو میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدواره میرمنو ته د زکام ضد واکسین وکړو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنیو شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتلی شو یا نه.
میرمن مارتا او ډله یې په خپلو څېړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغیو نه وساتي چې مخه یې نیول کېدای شي. میرمن مارتا د خپلو څېړنو لپاره او دا چې معلومه کړي د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپله مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله میرمنو یې کار وکړ. یوه هغه ډله میرمنې وې چې د امیدوارۍ پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله وه چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یې یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خپره کړه. میرمن نونس یو ځل بیا:
The babies are protected with a vaccine efficacy of 80%, so they are
منګ ته معلومه شوه چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو نه وروسته په لومړنیو اتو هفتو کې هغوی په ډېره ښه توګه د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ شوي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونیو نه وروسته خلاصیږي.
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، واکسین د پلاسیتا یا ملا له لارې چې کولمې ته ورته یو شی دی، د ماشوم وجود ته ننوځي، او د زیږیدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدو نه ډېر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټولو میرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي دې ته هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده، او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې میرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي، نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارۍ په وخت کې میرمنې واکسین شي، هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو د پاره دا هیله هم پیدا شوه چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو د پاره خطر ونه لري، او وکړي شي چې په لمړنیو دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدو نه بچ وساتي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې بخپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.